په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به واورې چې په افغانستان کې پاتې امریکایي او برتانوي وګړو ته ویل شوی چې د احتمالي حملو له ویرې د په کابل کې لګڼې ګڼې او هغو ټولنو چې ورته د خلکو تګ راتګ زیات دی ځانونه لرې وساتي. پر بهرنیانو د کومې ډلې له لورې د حملو ګواښ متصور دی؟
تر ډېر بریده پورې د اسلامي دولت په نامه ډله د دې بریدونو احتمالات اوس ډېر دي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یوه تحلیلګر سره مرکه کړې ده. ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د خوارځواکۍ له امله نږدې 1,000,000 افغان ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو د متوسطو او لوړو زده کړو نجونې زده کوونکي د طالبانو له چارواکو غواړي چې د کندوز، جوزجان او بلخ ولایتونو په څیر دي دوی هم پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړ شي.
غوښتنه م دا ده چې باید درس په ټولو ولایاتو کې په منظمه توګه بیرته شروع سي او نجونې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا د خبرې کړې چې پر طالبانو د نړیوال ټولنې فشار دوام وکړي د دې خطر شته چې په دې هیواد کې د نویو ملسیزې پیښې تکرار شي. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. خو پایل په خبرونو کو احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی.
طالبان وای واشنگتن بل افغانستان سره بشری مرستو او د خیریه ټولنو د مرستو پر سوالو کې همکاري وکړي. د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلی وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی او د هند 15 اسکر د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وژل شوی دی. السلام علیکم. پام وکړی بشپړو خبرونو ته. طالبان وایي هغه امریکایي پلاوی چې په تیرو دوو ورځو کې له دوی سره په قطر کې ولیدل ژمنه کړې چې واشنگتن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د نورو خیریه مؤسسو د مرستو پر سوالو کې به همکاري وکړي. پر افغانستان له واکمنۍ وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د شنبه او یک شنبه په ورځو په دوحه کې د امریکا له پلاوی سره مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې د کابل نوی حکومت به له مرستندویو مؤسسو سره ګډ کار وکړي څو اړو خلکو ته بشري مرستې په شفافیت سره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل د طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې صادقانه او تخصصي وي، خو په بیان کې په دې اړه چې دواړو خواوو پر کومو مسایلو توافق کړی جزئیات نه دی ورکړل شوی. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي عسکر یې وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی، خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. حکمت الله په 2012 کال کې په یو پوځي اډه کې د دریو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتید، خو وروسته ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې ویل د کانبیرا دریڅ تل دا و چې حکمت باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت پر تله سزا ورکړل شي، نه دا چې به محاکمه خوشي شي یا افورته وشي. حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د بین الله افغاني خبرو په درشل کې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په اساس د افغانستان د یو زندانه خوشي او قطر ته واستول شو. د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کناړیواله ټولنه په روغتیايي برخه کې په خپل وخت مرستې ونه رسوي نو په افغانستان کې به لوی بشري ناورین راشي. د امریکا روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالباری عمری نن آزادۍ راډیو ته ویل د هیواد د روغتیايي سکتور په سلو کې اتاته پر بهرنیو مرستو ولاړو، خو د دې مرستو له بندېدو سره د په وینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. ښاغلی عمری ویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري.
د دغه ناورین په اړه د هغه چا په غاړه چې مخکې د دوه روغتیايي مراکزو د اکمال او تمویل دند په غاړه درلوده او د افغانستان خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې.
د پداسې حال کې دا چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان د روغتیايي سکتور د احتمالي سقوط خبرداري ورکړی. یونیسف ویلي دي چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د هند پوځ وایي 15 سرتیري د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له توندلارو وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د هند پوځ وایي نن د تلې په 19 وویل په جنوبي سورانکوټ سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د فعالیت د راپورونو له ترلاسه کولو وروسته د سرتیرو په سیمه کې ګزمه کوله چې برید پرې وشو. ویان زیاته کړه چې دا سرتیري په داسې حال کې چې سخت ټپیان شوي وو په هیلیکوپټر کې راوستل شول. په هند کې وبخی په کشمیر کې تشدد وروسته له هغه زیات شو چې د جمو او کشمیر د دوبی په مرکز سرینګر کې د تیرې اونۍ د هدفي وژنو په دوام د هند پوځ عملیات وکړل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې نیول شوی دی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي نن پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړ. هغه لیکلی د داعش مخکښ غړی سامی جاسم چې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مرستیال هم د عراق استخباراتو نیولی دی. کاظمي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بغدادي په 2019 کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. جاسم د داعش له هغو مشرانو څخه و چې متحده ایالاتونه یې د نیولو لپاره جایزه اعلان کړې وه. او د اقتصاد په برخه کې د نوبل د 2021 کال جایزه دریو امریکا میشتو اقتصاد پوهانو ته ورکړل شوه. په سویډن کې د نوبل اکاډمي وایي په کاناډا کې زیږیدلی ډیوید کارت، امریکایي جوشوا دی انګرست او هلندي ولس امریکایي ګویدو دبلیو امبنس ته دا جایزه له غیر پلان شویو تجربو څخه د نتایجو د رایستو په خاطر ورکول کیږي. کارت په برکلی کې د کالیفورنیا په پانتون کې د اقتصاد استاد دی. انګرست په کمبریج ښار کې د ماساچوست د ټکنالوژۍ په انسټیټیوټ کې او امبنس د سټنفورد پانتون کې تدریس کوي. د نوبل کمیټه زیاتوي چې د دوی ګډو هڅو پر اقتصادي علومو د تجربوي کار بڼه په بشپړ ډول بدله کړې ده.
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې په کابل کې لګڼه ګونې سیمو او هغو هوټلونو چې تګ خلک ورته ډیر تګ راتګ کوي ځان لري وساتي. د خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ښارونو کې څو حملې وشوې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلیا داعش په غاړه واخیست. کته هم د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا له افغانستان په زورګونو خپل ادباد کابل لنړیوال هوایي ډګر څخه د پوځي الوتنو د بهیر په ترڅ کې چې د اګوست په 1 پای ته ورسید ایستلی خو بیا هم د دې هیوادونو او یو شمېر نور هیوادونو په سلګونو ادبا تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. له افغانستان په خوندې توګه د امریکایي وګړو او د نورو هیوادونو ادباو دي او وتلو ته زمينه برابرول په قطر کې د طالبانو له استاد سره د امریکایي پلاوي د خبرو یو مهم اټکی او هغه خبرې چې د هیئت یې دوه ورځې قربانوه. په دې اړه نور تفصيل د مجيب حبيب زی رپورت کې.
امریکا او برتانیا په افغانستان کې له خپل وګړو وغوښتي چې د شته غواخونو په دلیل خپل ځاني امنیت ته پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد ادباد له مستحمو ځایونو په ځانګړې توګه له سیرنا هوټل څخه چې تر ډیره میلمانه بهرنیان وي ځان لري وساتي. په لامه کې راغلي هغه امریکایي وګړي چې په سیرنا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي غواخونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. د امریکا سربیره د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم لخپل وګړو وغوښتي چې د امنیتی تهدیداتو د زیاتېدو له امله په کابل کې په مستحمو سیمو کې په هوټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. د امریکا او برتانیا حکومتونه په داسې حال کې په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکوي چې لا ګڼګونو ځایونو ځان لري وساتي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې حمله هم زیاتې شوې دي. داعش ډلې په خپل وروستۍ حمله کې چې د ځانمرګ په وسیله 13 جمعه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعیانو پر یو جمعه تر سره کړه، څه باندې 50 کسان یې ووژل او 150 تن نور یې ژوبل کړل. لا دغه بریډ یو ورځ وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د داعش ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. داعش ډلې د اگست میاشتې په وروستیو کې کله چې امریکایان د افغانستان څخه د وتلو بهیر پر مخ پیولو هم یو ځانمرګي حمله ترسره کړه چې په کې لږ تر لږه د 1300 امریکایي وګړو په ګډون نږدې 200 کسان ووژل شول او لسلو ډیر نور ټپیان شول.
د امریکا او بریتانیا وګړي په افغانستان کې له څه ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ دي پر دې موضوع بیا هم مجيب حبيب زيد سیاسي چارو له کارپو حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې د دغه وګړو په وړاندې د کومې ډلې د بریډ احتمال شته.
دا وټلونه چې تاسو یې یاد کړل دا هغه ځین دي چې امریکا او نورې وادونو د خپل اطباو لپاره ټاکلې دي چې تر څو کولای شي دلته دوی اوسي او دا هغه ځای څخه کم د انتقال کم پروسې مخکې ځي دوی د وټلو څخه میدان یې وایي ته انتقال کړي. دا مهمه ده کله چې بحث د حملاتو راځي یا د تهدیدونو راځي تر ډېره بریده پورې د اسلامي دولت په نامه ډله د دې بریدونو احتمالات تر اوسه ډېر دي او دا ډله توانېدلې ده چې داسې عملات وکړي چې تصور یې نه کېدی. بالخصوص وروسته دې نه چې کابل طالبانو تر ولکې لاندې راغلی دا ګروپ خپل حضور لا هم زیات کړی دی. خو سوال د همیشه دا و چې آیا داعش ډله په افغانستان کې دومره قوي ده او د دې توانایي لري چې داسې مشخص انتحاري حملې او یا هم نورې چاودنې وکړي چې هغه د تخنیکي لحاظه ستونزمنې دي. زما معلومات دا دي چې هغه پاکستاني ډلې بالخصوص لکه لشکر طیبه او جیش محمد چې د طالبانو سره همکاران و هغه خپل همکاري طالبانو سره وسم ساتي او په دې فکر کې دي چې داعش تر نامه لاندې افغانستان کې خپل عملیات زیات کړي. او دومره مهم مسله دا ده چې په داخله طالبانو کې ځینې کړي بالخصوص چې افراطي نظریه باندې باور لري هغه هم د دې طرفدار دي چې د داعش سره همکاري وسي او داعش هم لا تقویه شي.
دا چې امریکا سره د اندېښنه خو ولیدا آیا طالبان نشي کولای یا هم په ډاګه امریکا ته ویلي یا ورسره مننه چې موږ د تاسو د ادب او امنیت نشو خوندې ساتلای چې د اندېښنې راپورته شوی کې څنګه
زه فکر کوم افغانستان یو ډیر بد حالت ته روان دی. بد حالت ته په دې روان دی چې خدای مکړه موږ د افغانستان سره بدوا مسیریا جوړ نه شي د شیګانو پر وړاندې باندې او د نورو مذهبي اقلیتونو پر وړاندې باندې حملات خپل اوج ته رسیدلي دي. مثلا که چیرې دا حملات ادامه پیدا کړي زه فکر کوم داسې هیوادونه او داسې ډلې به پیدا شي چې د داعش په خلاف باندې یو سکټیرین یا مذهبي جنګ شروع شي. یو مسله دا ډېره مهمه ده. دوم دا دی په دې کې شک نشته چې د دغه عملیاتو په زیاتېدو هغه طالبان چې د امریکا پر خلاف باندې جنگ کوي چې امریکا باید ووځي هم هغه طالبان به بالاخره مجبور کړي چې تاسو زموږ سره حمایت وکړي. اګر چې طالبان تر اوسه ویل دي چې موږ د امریکا همکاري ته ضرورت نه لرو داعش په ځپلو کې، مګر دا که دا اور لمبې زیاتېږي هماغه طالبان چې د امریکا پر وړاندې جنگ کړی هغوی به د امریکا سره غوښتنه کوي چې تاسو راسئ زموږ سره همکاري وکړي په شمول د امریکا د یو بیا فوځي حضور په افغانستان کې. نو بهتر دا د چې طالبان هغه افراطي ډلې په خپل مابین کې چې هغه خونسا کې بغلتې کې یو دوه مسله دا چې خارجي جنگیالي پر وړاندې باندې خارجي ترستان چې په افغانستان کې د طالبانو قوي حامیان او ملګري دي هغه باید سرکوب شي.
د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د خوارځواکۍ له امله نږدې 1 میلیون افغان ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د دې سازمان د اجرایه رئیس مرستیال کابل ته له سفر وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی او ویلي وضعیت دومره خطرناک دی چې سمدستي مرستې ونه شي نو روغتیایي سیستم به سقوط وکړي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت هم دا مني چې روغتیایي وضعیت ډېر یو خطرناک حالت سره مخامخ شوی، خو وایي که نړیواله ټولنه د روغتیا په برخه کې په وخت مرستې ونه کړي نو افغانستان به له لوی بشري ناورین سره مخامخ شي. جزئیات په دې رپورت کې.
کابل ته له سفر یو ورځ وروسته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف د اجرایي رئیس مرستیال په افغانستان کې روغتیایي وضعیت بحران ته تلونکی بللی. عمر عبدی تر ټولو سخت اندېښنه د هغه ماشومانو په اړه ښودلې چې له خوارځواکۍ سره مخ او اوس مهال په روغتونونو کې بستر دي. یونیسف د خغلی عبدل قوله و خبر پانه کلی کلی د ژمی را رسیدو او د روغتي وسایل او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتي سیستم لګڼو ستونزو سره مخ کړي او ترڅنګ خوارز وکی هم د 1,000,000 افغان ماشومان ژوند کوخی. عمر عبدی د یونیسف لسیمه ایز رئیس جورج لاریا ایجی سره افغانستان ته د خپل سفر پر مهال کابل کې اندرا ګاندی روغتون ته تللی وای. د خوارزواکی په څنګه کې لزګونه ماشومان لیدلی چې ژوند یې له ګواښ سره مخ و. د یونیسف د اجرایی رئیس مرستیال زیاتوي کله افغانستان سره په خپل وخت بشری مرستې ونه شي دا هیواد به له یو ستر ناورین سره مخ شي. نس ناسته شرع او پولیو هغه ناروغي دي چې د یونیسف اجرایی رئیس مرستیال اندېښمن کړی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې څومره ژر کیږي د افغانستان له روغتیایي بنسټونو سره مرسته وکړي. هغه ویلي وضعیت دومره ترینګله شوی چې ښایي روغتیایي سیستم څو ورځو کې له منځه ولاړ شي او افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي. د ماشومانو د بد وضعیت په اړه د دوی ملاتړي بنسټونه هم اندېښمن دي. د ماشومان او ښځو د څیړنیز بنسټ مشرې زرقا یفتلی ازادي راډیو ته وویل ورسېدلې معلومات ښایي چې په روغتونونو او نورو ځایونو کې له ماشومانو د ملاتړ بهیر درېدلی دی.
خوارزواکۍ سره د ماشومانو مخامخېدل ډېری اندېښنې زېږوي. هغه زیانونه چې د خوارزواکۍ له امله ماشومانو ته رسېږي راتلونکي کې د جبران وړ نه دي. خوارزواکۍ له فزیکي او ذهني اړخه ماشومانو ته زیات زیان رسوي او راتلونکي به بدې پایلې ولري.
قابل جبران در آینده نیست چون هم
د افغانستان روغتیایي سکتور په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت هم مني چې وضعیت اندېښمنوونکی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباری عمری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د خوارزواکۍ د مخنیوي په ګډون په یو شمېر مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولې چې اوس دا مرستې بندې شوي او بحران یې جوړ کړی دی. د ښاغلي عمری په خبره د افغانستان روغتیایي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره یې په ټول هیواد کې څه د پاسه 2,300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
د روغتیا وزارت سدا یو غیر سیاسي وزارت ته د باید د نړیوالو سیاسي اجنډا ته داخل نشي. په دې باندې د نړیوال بانک په دې باندې د نور صحیح سازمانونو نور خیریه سازمانونو نړیوال خیریه سازمانونو د په خپل په خپل پریکړه دی او نظر ثانی و کی تجدید نظر دی ور باندې و کی افغانانو سره د خپل مرسته ته دوام ورکړي خپل مرسته نه بندي چیرته دوی خپل مرسته باندې کی کدی سیمګ له اوستر ناورین سره مخصوص دی. هغه ناورین پړه به هم دوی په غاړه دی.
د افغانستان روغتیایي سکتور د ځانمنې دو پاړه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه خودلی او ژر یې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. پرون په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP مشر هم وویل په دې هیواد کې د بې وزلۍ کچا لوړېدونکې ده او تر 4,000,000 زیات کسان خواړه نه لري چې 2,000,000 یې ماشومان دي. مک اګروارتي وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري.
سوالس مینونه وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله د لوږی او بیوزلۍ سره مخامخ دي چې 2,000,000 ماشومان هم پکې شامل دي. موږ اندېښنه لرو چې دا شمېر به نور هم لوړ شي. د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره د نورو بشري مرستندویه بنسټونو سره یو ځای کار کوي.
د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېدي. دې کار د افغانستان ټولې برخې اغېزمنې کړې خو تر ډېره یې روغتیایي سیستم وځپه. د افغانستان له روغتیایي مرکزونو د ازادي راډیو د خبریالانو د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ډېرو روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته او خلک د روغتیا پالانو له نه پاملرنې هم شکایت کوي.
نن د اکتوبر 11 د ماشومان جنو نړیواله ورځ د پاپانسان کې ماشومان جنې د نورستونزو تر څنګ سکال وخت د طالبانو له رسیدو وروسته لوي بل ستونز سره هم مخامخ شوي او هغه دا چې د خونځو او لوړز د کړو ماسسو دروازې پر مختلل شوي. د کابل او یوشمه نور ولایتونو د متوسط او لوړز د کړو جنې زده کوونکې د طالبانو له چارواکو غواړي چې د کندوز جوزجان او بلخ ولایتونو په څیر د دوی هم پریکړه چې خونځو ته لاړ شي.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنۍ ښوونځیو د پایل په اړه دوګونی چلند. افغانستان ته د طالبانو له راتګ وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د افغانستان په درې ولایتونو کې بیا د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستې دي. په کندوز، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د محل نجونې په لیسو او منځنۍ ښوونځیو کې په لیک لوست بوختې دي. د خدیجې جوزجانۍ لیسې زده کوونکې شکیله ازادي راډیو ته وویل
موږ ټولګیوالي هر ورځ ښوونځی ته راځي. موږ له دې وضعیت راځي او خوشحاله کیږو که د کانکور ازموینه هم ورکړو او وکولای شو د خپلې خوښې په رشتو کې زده کړو ته دوام ورکړو.
شکیلا وایي ټولې ښوونکې چې اکثریت یې ښځې دي د پخوا په شان ښوونځي ته راځي. لیزا په مزار شریف کې د فاطمه بلخي په ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. لیزا د خپلو درسونو د پیل پاړه تاسې وایي
او زموږ درسونه روان دي. زه په دولسم ټولګي کې یم او هر ورځ مکتب ته ځم. زموږ ښوونکي هم ښوونځي ته راځي او یوه میاشت وروسته مو ازموینې دي.
خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې کیسه بل ډول ده، ځکه هلته د لیسو او منځنیو ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. په کابل کې د لیسو او منځنیو ښوونځیو نجونې زده کوونکي لشته وضعیت او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د الفتح لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي مروه وایي،
تحولات چې زموږ په مملکت کې رامنځته شوي دي، د جنګیو په راتلونکي او سرنوشت باندې ډېره بده اغیزه کړې ده. ټول نجونې بې سرنوشته پاتې یو، او دا په دې حالت چې په وروستیو ورځو کې په درې یا څلورو ولایتو کې د نجونو درس شروع شوی دی. زده کوونکي او استادان یې نورمال خپل درس ته ادامه ورکړې ده. نو غوښتنه هم دا ده چې باید درس په ټولو ولایتو کې په منظم
د هلکانو لیسې او منځنی ښوونځي د روان کال د وږي میاشتې په اوویشتمه پیل شول، خو د کابل په ګډون په اکثریت ولایتونو کې د نجونو لیسې او منځنی ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي. د دې تر څنګ ښځینه زده کوونکي هم د طالبانو له لورې خپلو دندو ته نه دي ورغوښتل شوي. اوس دغو اندېښنو ته د طالبانو ځواب څه دی؟ د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې په اړه پر یوه طرحه کار روان دی. خو ښاغلی کریمی په دې اړه جزئیات ورنکړل چې په دې درې ولایتونو کې نجونې د کومې طرحې له مخې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او نورو نړیوالو سازمانونو هم له زده کړو د افغان نجونو د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د الوتکو د ټیکټونو لوړې بیې مسافر سخت اندېښمن کړي. په وروستي اقدام کې د پاکستان حکومت د کام ایر افغان هوایي خصوصي شرکت الوتنې هغه هیواد ته ځنډولي، او یوازې پاکستاني پی آی ای شرکت کولی شي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ الوتنې وکړي. نور په دې رپورټ کې،
پاکستان ته د هوا لاري سفر خو په لوړه بیا د ځمکه لاري د دې هواط لخوا پلو تړل کیدو، او د دوړو خو میشتو خلکو ته د تګ راتګ نه اجازه ورکول هغه څه دي چې ګڼ شمیر افغانان له سخت ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالواجد چې غواړي پاکستان ته سفر وکړي، د ټیکټونو د لوړې بیې لامل نه شي کولای. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، پاکستان ته د تګ لپاره د هر ټیکټ بیه لزر ډالرو پورته ده.
قراره که به پاکستان سفر کنم، اما قیمت تک
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د طیارې ټیکټ قیمت دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لار هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکی چلن هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
هوایی داخلي افغانستان هم اجازه داده بشه که به پاکستان سفر کنم.
د طالبانو پر اتک سره د افغانستان د هوایی چلند په چارو کې زیاتې ستونزې پیدا شوې. ګڼ شمیر هیوادونو خپل پروازونه دغه هیواد ته وځنډول. له دې سره هم مهاله د تیارو ټیکټونو په برخه کې هم ستونزې زیاتې شوې، لکه د اسلام آباد کابل ترمنځ د یو کس د تیارې د ټیکټ بیه له یو نیم سل ډالرو څخه زر ډالرو ته پورته شوه. حامد سرفراز چې اوس په المان کې دی، وایي ده له کابل اسلام آباد د الوتکې ټیکټ په زر ډالرو پیرلی و، او که دغه بیه په راتلونکي کې نوره هم لوړه شي، د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت سره او د دې هیواد له خلکو سره به ستره جفاوي.
زه لومړنی کس وم چې د سپتمبر میاشتې په 14مه نیټه مې د پی آی تیارې ټیکټ په زر ډالره ځان میرمنې او دو ماشومانو ته واخیست. پاکستان زموږ له مجبوریته استفاده کوي.
له دې وړاندې د افغانستان کامیار او د پاکستان پی ای هوایي شرکتونو په زیاتو پیسو افغانان له یو ملک څخه بل ملک ته انتقالول. خو د کامیار هوایي شرکت د سوداګری برخې مشر سلیمان عمر بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د کامیار هوایي شرکت پروازونه د هیواد ته ځنډولې دي. نوموړي ویلي له دوه ورځو راپدې خو پاکستان حکومت په اعلامیه کې د کامیار هوایي شرکت پروازونه خپل هیواد ته ځنډولې دي. لویدیز او نور هیوادونه د کابل له سقوط وروسته خپل ډیر کارکوونکي د حواله لارې پاکستان ته انتقالوي چې همدې چارې د الوتکو د ټکټونو بیه لوړه کړې ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا د خبرې کړې چې پر طالبانو د نړیوال ټولنې فشار دوام وکړي د دې خطر شته چې په دې هیواد کې د نویو ملسیزې پیښې تکرار شي. عمران خان دغه څرګندونې په خپل وروستۍ مرکه کې کړې. نور په دې رپورټ کې
د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. له دې خبرو د عمران خان موخه د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندو پر وړاندې د شته خنډونو لرې کول دي. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته عمران خان په زلونو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو خپله پاکستان لا دا کار نه دی کړی. د پاکستان صدر اعظم د لندن یوې آنلاین رسنۍ میډل ایسټ آی سره په خپله نوې مرکه کې ویلي پر طالبانو بندیزونه او د دوی یوازې پرېښودل ناورین ته لار پرانیزي. هغه چې لاله وړاندې نښانې لیدل کېږي
اوس د افغانستان لپاره نازک حالت دی. نړۍ ښایي چې دوی سره خبرې وکړي، ځکه که دوی له ځانه لرې کړي طالبان به په داخل کې خپل تحریک لا سخت دریځ کړي. دا وضعیت په ډېر اسانۍ طالبان د 2000 لومړي یعنی شل کاله پخوانی حالت ته وړی شي چې داسې وضعیت بیا ناورین دی.
عمران خان د نړۍ لخوا په افغانستان د روان فشار په اړه اندېښنه ښایي یو زیاتوي. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو حالت به د نویو مې لسیزې په څیر شي. په نویو مکلونو کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وه چې په پایله کې د دې هیواد ټول بنسټونه ونړېدل او میلیونونه افغانان نورو هیوادونو ته کډه شول. عمران خان وایي امریکا غوښتل په افغانستان کې جمهوري نظام بقا وکړي، بشري حقونو ته درناوی ځای ونیسي او د ښځو حقوق تر پښو لاندې نشي. خو د ده په خبره د طالبانو پر راتګ سره دا هر څه له منځه ولاړل. د پاکستان صدر اعظم طالبان د داعش پر ضد د مبارزې لپاره یو غوره وسیله بولي او زیاتوي دوی توانیدلی چې په هر څه واکمن شي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د وروسته دې ډلې په بېلابېلو ولایتونو بریدونه کړي چې د حامد کرزي د هوایي ډګر په یوه دروازه او په کندوز کې وروستي بریدونه ملکیانو ته ډېره مرشوبله واړول او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره درلودل. د اګست په 26مه د حامد کرزي د هوایي ډګر په یوې دروازې په برید کې 14 امریکایي عسکر هم ووژل شول. عمران خان په خپله مرکه کې دا هم ویلي چې طالبانو نړیوالې ټولنې سره بشري حقونو ته د درناوي او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکړو ژمنه کړې او نړۍ هم د دې ژمنو عملي کېدو ته پته مده. عمران خان د افغانستان په مخکینی حکومت هم نیوکه کړې او هغه یې یو مفسده اداره بللې. خو د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس غني په مشرۍ حکومت بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنه او ویلې باید دواړه سپیناوی ورکړي چې سره څه اړیکې لري. طالبانو که څه هم د عمران خان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې له نړۍ سره د ښو اړیکو خبره کړي او په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره وروستۍ لیدنې هم مثبتې بولي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی تېره اونۍ رسنیو سره مرکه کې د طالبانو په ملاتړ د عمران خان او نورو پاکستاني چارواکو له څرګندونو ملاتړ وکړ او ویې ویل دا په دې معنی نه دي چې کنې پاکستان د دوی په استازولۍ غږیږي.
السلام علیکم. خپل ځان معرفي کا او دلته څه کار کوي؟
نن می سره اودین دی او د اسلامات خر کاروبار کوم. دونه د لپاره خو د څه و چې زړې ماشوم ما د سدرش کاله مخکي حتی دا چې واده می هم نو کوي خو بس نس یو مجله مشوره راکله او ورجې می بخښ کله بس په بدله کې وړي بدله کې اوسو یو کیلو یو می کې ورجې می بخښ کله هغه هم خرڅولې حتی دا چې پروزه وسلګ له فورمه هم مشوره وکړه ورور الحمدلله کار روانېدو حتی دا چې د چکنې کار مشوره کو کاروبار غټېدو د سوچ یو شال الحمدلله اوس د دوه دوکان خوانه تاسو ده مخامخ خپل خپل وینې شاګردان راسته ورونه می راسته د شپه کسان اس مسعود نو خلګم ټول مه ته دا چې لسان سره کوم ځکه لوکلی ما مشکلات دي خطر چې بس ما ځکه ونه کړو د کور مشر وای سره افغان ما اوس ځکه نیم غړي پاتې شوی
د ورجو په خولو کاروبار دی چې لمړی فیل ک د کار څومره پر اخېدو هله در سره
وا خپل هغه کاروبار ته دوام ورک بری سره د کاروبار الحمدلله وسره غټ کاروبار هاوند
هغه کسان چې په خپل کارونو کې نه امید دي او کار ته زړه نه کیږي څه ورته وایي
هغه د خپل ارزو خپل همت لاس نه ورکوي کوشش کوي چې مخې دار شي نه بلی ځان مایوس کی او مثال خپل کاروبار ته چې ما کاروبار کمزور دی ان شاء الله کیږي د صفر نشو کی ان شاء الله غټ کاروبار ته ورسیږي
خپل کار کې څومره خوشاله او نور څومره کسان ته د کار پیدا کړی دی؟
الحمدلله ډیر خوشاله وو، خپل ورم اس مسول دی خپل کوه کاروان زو هتا داش نور د اوسمه لکان اس نور شاګردان چې هم د اسه گزاره کیږي دغه پورنو هغه سره پلو پنچا په یوه ورځ یې خپل کاروان کړی.
په همدې سره د خبري مجله هم پاتور رسید خو له ازادي رادیو سره اوسې زموږ خبرونه دوام لري. البته ورسته نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم بل خبري مجله زموږ همکار فرشته نگاه مختوري.